السلام علیکم قدر من اوریدون کو مشال ریڈیو ته مو وغ نیولې چې هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپه گو خبرونه کوي دا مو د نن ورځې روسته خبري غړې دا چې د وړاندې کولو لپاره ز نجیب امیر تر پراټ پو سټوډیو کې په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ نه بیلابیل راپورونه درته لرو مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو مرکه هم را سره شته او په سر کې خبرونه درته لرو چې زما همکار منور شاه تاسو ته وړاندې کوي
د خبرونو سرټکی پاکستان د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د دغه هیواد سره د همکارۍ ژمنه څرګنده کړې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې په هیواد کې د برمتنیونې پیښه به بد اثرات ولري او امریکا ویلي روسته په شام کې د بشار الاسد د مخالفینو پر ځای اسلامي دولت وسلواله ډله په نښه کړي او اوس د خبرونو تفصیل پاکستان وایي د افغانستان په بیا ودانۍ کې بعد دغه هیواد سره هر ډول ممکن مرستې کوي دا خبره د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان شریک اقتصادي کمیشن د لسمې غونډې د پرانستې په وخت وکړه نوموړي زیاته کړه چې په دې لړ کې په افغانستان کې یو شمېر پرمختیایي منصوبې شروع کړې دي
As regards 200 beds Jinnah Hospital at Kabul, the required funding was released to NLC.
کابل کې د 220 بسترو جنا روغتون د پاره NLC ته پیسې جاری کړې شوې دي چې دا راز دغه روغتون په وخت مکمل شي دا شان د زر ماشومان د پاره رحمان بابا سکول کې د هاستل کار سرته پر رسیدو دي د پاکستان قومي صحت اداره باندې پیمز او پیښور کډنی سنټر په مرسته د افغانستان نشتر کډنی سنټر یا پښتورګو د علاج مرکز د پاره یو زر ولس کسانو ته روزنه ورکوي
اسحاق ډار په دې موقع دا هم وویل چې پاکستان کې 2255 افغان زده کوونکو ته په روان کال کې د مفت تعلیم لپاره وظیفې ورکړل شوې دي د شریک اقتصادي کمیشن د غونډه کې د دواړو هیوادونو د خزانه د وزیرانو نه علاوه یو شمېر اعلی چارواکو هم ګډون کړی وو په کوټه کې د اتوار لورځ راهیسې اورګاډي چلوونکي یا ډرایوران په احتجاج دي او غوښتنه کوي چې د اورګاډو انجن دې ورته روغ کړي چې د دوی په خبره نور د اورګاډو حادثاتي پیښې کم شي هلته په سلګونو مسافران خزه او ماشومان د کوټې په اورګاډي سټیشن باندې پاتې دي په دې حق لا چارواکو لا هم سن دي ویلي دا په داسې حال کې دا چې د تیرې نه په ورځ د بلوچستان په بولان سیمه کې د کوټې نه پینډې ته روان ریل ګاډي د پاتلې نه ولوي ده او په کې لک تر لګه سوار لستنه وجل شوی او تر سلو زیات زخمیان شوی وو نن د خیبر پښتونخوا په شمول د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبریالانو د یو خبریال حفیظ الرحمن د وجنې خلاف احتجاجونه او مظاهره وکړه چې پکې یې د حکومت نه صحافیانو ته د تحفظ ورکولو غوښتنه وکړه چارواکي وایي چې حفیظ الرحمن پرون په کوهاټ کې په خپل موټر سایکل روان وو چې نه پیژندل شوی وسلوالو په ډز وواجه د یادونه وړ ده چې د دې نه وړاندې یو بل خبریال زمان محسود هم د وسلوالو لخوا وجل شوی وو د افغانستان ولسمشریز دفتر وای تر هغه چې پاکستان په خپل خاوره د افغان حکومت د وسلوارو مخالفینو مخه نوی نیولې د سولې خبرې به نتیجه ورنکړي د جمهوریت ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی نن مشال ریډیو ته په دې حق لوویل
زمونږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي کله چې پاکستان دا اقدامات عملي کړي مونږ حاضر یو آماده یو چې سولې په هکله بحث وکړو
دا سرګندونه ورسته له هغه مخې تراغلي چې ریپورتونه وايي پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې ځنډیدلې خبرې د زر شروع شي بلخو د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وايي چې د برمتنیونې د پیښو دوام به ناوړه نتیجې ولري عبدالروف ابراهیمی د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې ویل دا مسله به په هیواد کې د قومي او مذهبي شخړو سبب وګرځي نوموړي زیاته کړه چې په ډلې زتوګه د هیوادوالو برمته کول په حقیقت کې د افغانستان د متحد ملت په وړاندې یو لوی سازش دی تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د بلجیم چارواکی وای پرون ناوخته د سر خار برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیول شوی. دغه کسان لس ورځې مخکې په پیرس د شو ترهګرو بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې ونیول شو. چارواکي زیاتوي په نیول شوو کسانو کې په فرانس کې زیږیدلی مرکزي مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی. په د بلجیم چارواکي وای د تحقیقاتو د متاثره کېدلو له ویرې د نیول شویو کسانو تفصیل نشي په ډاګه کولی. هلته د اتوار په ورځ خبري اعلان ته د وینا په وخت د بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل وویل دوی غواړي چې د هغه ګواښونو مخه ونیسي چې پکې ویل کېږي د پیرس په ډول بریدونه په برسلز کې هم امکان لري. په پیرس کې په هغو حملو کې چې ذمواري یې اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې 130 کسان وژل شوي وو. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي وروسته په کار دی چې د بشار الاسد د حکومت خلاف په جنگ اخته د منځلاري شامي اپوزیشن ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ضد د کاروایي ستراتیژیکي فیصله وکړي. پرون په ملایشیا کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت صدر باراک اوباما د روس په صدر ولادیمیر پوټین غږ وکړ چې د یادې وسلوالې ډلې خلاف په کاروایي کې دی د امریکا په مشرۍ د اتحاد ملګرتیا وکړي. نوموړي یادونه وکړه چې اسلامي دولت وسلواله ډله د یو روسي جاز په غورځولو او 240 کسانو په وژنه کې تورنه ده. صدر اوباما زیاته کړه صدر پوټین ته د هغه خلکو خلاف ګامونه پورته کول پکار دي چې روسي وګړي یې وژلي دي. او وروسته خبر ده چې د اسرایلو پولیس وایي یو پولیس افسر یو وروسته له هغې دوه فلسطینی ښځې په ډز ویشتلی چې د بیت المقدس په یو مرکزي بازار کې یې یو اسرایلی سړی په قینچیانو وهلو. د پولیسو په وینا په دغو ښځو کې یوه په موقعه وژل شوې او بله جوبل ده. بلخوا ویل کېږي چې د برید ښکار شوی اسرایلی سړی معمولي زخمي دی. دا پیښه نن د بیت المقدس په یو مشهور بازار کې رامنځته شوه. فلسطینی برید کوونکو په تیرو دوو میاشتو کې 13 اسرائیلیان وژلي چې پکې زیاتره په چړو یا چاکوګانو وهل شوي دي. بلخوا اسرائیل په دې موده کې په ډزو اته اتیا فلسطینیان وژلي. د داو تر دې دمه د مشال خبرونه او درته زمون خبریال احمد الله د کرنسی وبای او موسم حال درکوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 1.5 روپی 50 پیسې اخیستل کیږي او 1.5 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 102 روپی 80 پیسې او 104 روپی 10 پیسې. یو پاوند 107 روپی او 107 روپی 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپی 90 پیسې او 9 روپی 10 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپی 15 پیسې او 23 روپی 10 پیسې. یو افغاني 1 روپی 17 پیسې او 1 روپی 3 پیسې پیسې او 203 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 200 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وس د موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس د پیښور بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د نری باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم لس او زیات نه زیات دریش، په بنو کې به کم نه کم اته او زیات نه زیات 15 او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا وخت 15 بجې او 8 منټه په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن لسمه غونډه وشوه. افغان لورې ګیلمن دی چې پاکستان ژمنې کوي خو د ژمنې نه پوره کوي.
دا د پاکستان ذمواري جوړیږي چې کوم وعده کړی وي، کوم ژمنې کوي، کوم تړونونه، کوم موافقې لاسلیک کړی وي چې هغه پوره کړي. بیا د پاکستان لپاره په خپله باندې افغانستان یو ډیر ښه مارکیټ دی.
دا د یو کارپو غږ دی. په کوټه کې د اور گاډو چلونکو مظاهرې پیل کړي. مسافر وایي په ستونزو کې گیر دی.
پنجاب ل روان دلته سر پر تو بجو راغلم، تر اوسه انتظار یم. کاروبار ته زما غان سما کو رسېږم خو ټیک د کوونه رسېږم، کاروبار پاتې دی. نو خو مشکلات سو بلا ډیر مشکلات راته جوړ.
د پیښور خبریالانو نن مظاهره وکړه او د حکومت نه د سر او مال د حفاظت غوښتنه وکړه. په دې اړه نیخ په نیغه د خپل خبریال سره غږیږو او د یو سینیئر جرنالیسټ سره هم ژوندی مرکه در اورو. هلته د جنوبي وزیرستان د شکتوی خلک وایي دلته هر وخت کرفیو وي او خوراکي مواد په وخت نه رسیږي. همدا ده چې د خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې شوي. دا او نور موضوعات په دې خبري ګړی کې اورېده شي. راسره اوسئ. پاکستان وایي دوی به د افغانستان سره په ګډه په ترقیاتي منصوبو او د افغانستان بیا ودانۍ په پروژو کار کوي. دا خبرې د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن لسمې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. خو بل پلو افغان لوری ګیله من دی چې پاکستان ژمنې خو کوي خو دغه ژمنې عملي کوي نه. په دې موضوع راپور لرو چې له اسلام آباد ریاض موسی خیل درته وړاندې کوي.
د غونډې په پیل کې د خزانې وزیر اسحاق ډار وویل چې پاکستان د افغانستان بیا ودانۍ او بحالۍ ته خصوصي اهمیت ورکوي او دغه لړکې د سړکونو او نورې بنیادي ډانچو د جوړښت په ګډون یو شمېر منصوبې شروع کړې دي. د دې وینا وا
کابل کې د 200 بسترو جنا روغتون لپاره ان ال سي ته پیسې جاری کړې شوې دي چې دا راز دغه روغتون په وخت مکمل شي. دا شان د زر ماشومانو لپاره رحمان بابا سکول کې د هاسټل کار سرته پر رسیدو دی. د پاکستان قومي صحت اداره بعد پیمز او پیخور کډنی سینټر په مرسته د افغانستان نشتر کډنی سینټر یا پښتورګو د علاج مرکز لپاره 1019 کسانو ته روزنه ورکوي. د دې ترڅنګ د چمن او سپین بولدک ترمنځ د ریل پټلۍ لړکې هم د دواړو ملکونو متعلقه چارواکو له یو بل سره مرسته پکار ده. د سکالرشپ پروګرام تر لاندې په 3000 کې 2255 زده کوونکو ته پاکستان کې داخلي ورکړی شوی دی چې پکې ځنو خپل سبق پوره کړي او باقی پاتو ته به هم داخلي ورکړی شي. هیله کوم چې دا ټولې منسوبې ایوازې په دواړه خیز مرستو تر رسیدې شي او د دورې سره به زمونږ دواړه خیزه تعلقات نور هم ښه شي.
خو بل طرف ته افغانستان ګیله کوي چې پاکستان د افغانستان سره کمې ژمنې کړي په هغه عمل نه کوي. څو ورځې وړاندې کابل کې مطبوعاتو سره د خبرو په وخت د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي وو باید چې د افغانستان د مالیې وزیر د شریک اقتصادي کمیشن غونډې دوران دغه خبره پاکستان سره راپورته کړي.
د دې اقتصادي کمیشن په اوایلو کې رئیس جمهور لاړی پاکستان ته په دغه مسایلو باندې بحث وشو. پر هغه بحث باندې 48 نقطې وې چې فیصله پر وسوه چې په دغه باندې به همکاري سره کیږي. خپل د دې وزیر مالیه اسحاق ډار زموږ سره وعده وکړه چې د افغانستان هر نوع مسایل چې یا دغه مالونه چې راځي افغانستان ته په یو هفته کې ولمر در خلاصو. یو هغه اساسي نقطه دغه ده چې وزیر مالیه دغه اساسي نقطې د خپل همتا سره له تر دغه بحث وکړي چې فیصله مو سره کړې دي پر کاغذ صحیح دي اما عملي کیږي نه.
پاکستان د افغانستان بیا ودانې کې څومره کردار ترسره کولی شي او آیا د افغانستان ګیله پزیده؟ په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبريال طاهر خان نه تاسو کو نه دوی
دا د پاکستان ذمہواری جوړیږي چې کوم وعده کړی وي کوم مجمن کوي کوم تړونونه کوم موافقه لاسلیک کړی وي چې هغه پوره کړي. بیا د پاکستان لپاره په خپل باندې افغانستان یو ډیر ښه مارکیټ دی چې خپل صادرات خپل برآمدات افغانستان ته زیات یو بل ته ترانزیت چې کوم تړون دی هغه پاکستان هغه سره لاسلیک کړی نو ډیر ذمہواری د پاکستان ځکه جوړیږي چې افغانستان ته د اقتصادي همکاري ډیر زیات ضرورت دی او زه وایم چې افغانستان چې کوم ګیلې وي هغه ته پاکستان ډیر په عاجله توګه توجه کوي او دغه مسلې حل کړي چې افغانستان اوس هم د جنگولو سره مخامخ دی.
د یادونې ده چې د شریک اقتصادي کمیشن نه هم غونډه تیر کال فروری میاشت کې کابل کې شوې وه او ټاکل شوې وه چې لسمه غونډه به د 2015 کال په اګست میاشت کې اسلام آباد کې کیږي. خو د دواړو ملکونو ترمنځ د خرابو تعلقاتو په وجه افغانستان عین په اخیری موقع دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کوټه کې د اورګاډو د ډرایورانو د احتجاج له کبله مسافر د ستونزو سره مخ شوي دي. د اورګاډو چلوونکي وایي تر څو د کوټې او نورو ښارونو ترمنځ د چلیدونکو اورګاډو ترمیم ونه شي دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. خو مسافر وایي دوی د احتجاج له کبله د ډیرو ستونزو سره مخ شوي دي. نور حال خدای نور ناصر راته راکوي له کوټې نه.
په کوټه کې د پاکستان د اورګاډو چلوونکو احتجاج د دوشنبه په ورځ لا هم دوام لري. د اورګاډو چلوونکي وایي د شاوخوا ټولو اورګاډو انجن یې زړې او ناکاره دي او په خبره یا چې انجن یې ورته سمې جوړې کړې نه وي د دوی احتجاج په همداسې دوام لري. د دې احتجاج له امله له کوټې د پاکستان بیلبیل سیمو ته د تلونکو اورګاډو تګ ځنډېدلی چې په سلګونو مسافر ښځې او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
پنجاب له روانه دلته سر پر تو بجو راغلم تر اوسه انتظار یم. کاروبار ته زما غان سما کورسېږم خو ټیک د کوونه رسېږم کاروبار پاته دی نو مشکلات سو بلا ډیر مشکلات راته جوړ. جوړ.
د اورګاډو چلونکي وایي تر هغه به د دوی احتجاج دوام ولري تر کومه چې د دوی په خبره د اورګاډو د ټولو انجنو د رغېدو کار پیل شوی نه وي. د شانواز په نامه یو اورګاډي چلونکي له رسنوالو سره په خبرو کې وویل دوی په بیا بیا د دې انجنو د خرابۍ معلومات لوړ پوړو چارواکو ته ورکړي خو هغوی یې په قصه کې لانه دي.
اس حوالے سے ہم نے متعدد بار
په دې هکله موږ څو ځله بلکې له تیرو اوو اتو کالو راهیسې په لیکلې بڼه ورکړې لاکن تر اوسه پورې په دې باندې هیڅ کار سوی نه دی. د دې پر ځای چې دوی دا انجنې جوړې کړې وایي ورځ په ورځ پکې نورې خرابۍ پیدا کیږي. هڅه مو وکړه چې په کوټه کې د اورګاډو له لوړ پوړو مشرانو سره په دې هکله خبرې وکړو خو هیڅ یو چارواکی هم خبرو ته تیار نه و. د اورګاډو چلونکو دا احتجاج وروسته له هغه پیل کړ چې د تېرې سه شنبې په ورځ د بولان په آبیګم سیمه کې له کوټې د پنجاب راولپنډۍ ته پر لاره یو اورګاډی له پټړۍ ولوید او چپه سوی و چې پکې لږ تر لږه څوارلس تنه مسافر وژل سوي او تر سل زیات نور ټپیان سوي وو. خدای نورناصر، مشال راډیو، کوټه.
پرون په کوهاټ کې د حفیظ الرحمن په نوم یو ځایي خبریال د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. د دې پیښې په غبرګون نن په پاکستان کې خبریالان احتجاج کوي. د پېښور خبریالانو هم احتجاج کړی دی. زمون خبریال شبیر جان نه په دې اړه نور حال اخلو. همدا شېبه دوی د پېښور نه د ټلیفون په کرښه را سره دي. شبیر جان، خبریالانو څه وویل په دې موقع او د حکومت نه غوښتنه څه وه؟
بالکل نجیب احمد صاحب، دی مخور پی خور پی خب چیز سونا دا خبریالانو تنظیم دی خبریالانو اتحادی دی اگوی با پدی بان احتجاجی مظاهره اکڑا در حکومت هم دا وقتن اکڑا چیر پا یو میاش کی یو میاش نه تیره چی دا درم خبریال لی چی دا وجه لکی گی و تروس پوری چی سمر سا خبریالان وجه لشی دی پا وینا تیر اللہ سکال که دسل رسیوا خبریالان پا دیسی موجه لشی دی و دا یو خبریال چی دا کم وجون کری نا اونی ولی شو نا چا پتزا ورکلی پا تا پا دی مقرد دی دا مرکزی حکومت نا صوبایی حکومت نا سمر چی امنیتی داری دا کول نا وقتن اکلا چی یو خودی دا تسان چی لکم پا دی وجونو کی پا دی پیخو کل دی ای په ضد قانوني کاروایي وکړو چې هغې د رامخه ته کړي چې هغوی سزا ورکړي شي او بس څو هم خبریالان دي هغوی ترې تحفظ د هغوی تحفظ د باور کوي ځکه چې د دوی په وینا چې حکومت ته یو خوا دعوی کوي چې میډیا ازاده ده خو بل خوا چې داسې قسم پېښې کېږي نو دا د میډیا په ازادۍ باندې غزار دی. نو دوی په دې موقع باندې سخت احتجاج وکړو چې راتلونکي کې د داسې پېښو د مخنیوي لپاره د باید حکومت ګامونه پورته کړي. جی
شبیر جان، دغو خبریالانو څه وایي چې خپلو مظاهرو ته به دوام ورکوي که نه بس همدا نن مظاهره وه وشوه؟
پېښور د پسند کوم صدر دی بخار شاه او د خیبر یونین او جنرالستان چې کوم صدر نثار محمود هغوی نه چې کله ما دا پوښتنه وکړه هغوی چې نن لپاره دې دا مظاهره وکړه اوس دې بیا غونډه کېږي هغوی به را روان کړل لاره ټاکي چې آیا د احتجاج به دي نور برخو ته به غځوي او که نه سلار عمل به وي نه به دوی بیا شریک کړي میډیا سره.
ډېره زیاته مننه د مشال راډیو خبریال شبیر جان د پېښور نه د ټلیفون په کرښه را سره اورېدونکو تاسو واورېده چې د خبریال حفیظ الرحمن د وژل کېدو په غبرګون چې پرون په کوهاټ کې وژل شوی او نن په ټول پاکستان کې خبریالان مظاهرې کوي او د دغو مظاهرو په ترڅ کې دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته دې د سر او مال حفاظت ورکړل شي. موږ هڅه کوله چې په دې اړه د پېښور کې د مشر خبریال ناصر حسین سره چې د پېښور پریس کلب پخوانی مشر هم دی خبرې وکړو خو موږ ونه توانېدلو په سهارنیو خپرونو کې ممکن د هغوی یا بل کوم خبریال سره په دې موضوع موږ خبرې وکړو. اوس هم یوه بله موضوع، په سن ایالت کې د رینجر ځواکونه وایي د ورانکارو پر ضد به روان عملیات نور هم تیزوي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ وسلوالو په ډزو د رینجر ځواک څلور سرتیري ووژل. د رینجر ځواکونه وایي له هغې پیښې وروسته یې د لټون عملیات پیل کړي او په ترڅ کې له سلو زیات مشکوک کسان نیولی دي خو د متحده قومي مومنټ پر دغو عملیاتو اندېښنه ښکاره کړې ده. نور حال د کراچۍ نه د محمد عمران په راپور کې.
د پاکستان تر ټولو لوی اقتصادي ښار کراچۍ کې د تیرو دو کالو راسې د شرخوخو بدتاخیستونکو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات روان دي. نیم فوجي وسلوال ځواکونو رینجرز تېره ورځ په یو غونډه کې اعلان کړی چې دغه عملیات به نور هم تیزولی شي. دغه شان د تېرې جمعې وروسته د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې د کاروایانو په مهال د یو نیم سل نه زیات کسان نیولی شوي چې پکې د سیاسي ډلو کارکنان او د کلدم ګرځولی شوي تنظیمونو غړي شامل دي. د پاکستان مطبوعات د رینجرز د ویاند میجر میجر سپتین رضوی په حواله وایي چې په دغه کاروایانو کې هدفي وژنې کوونکي سره د وسلې هم نیولې شوې دي. په لړخته د متحده قامی مومنټ ګوند لاړخه یو وارې بیا د کراچۍ اپریشن په اړه اندېښنې څرګندې شوې. د ګوند سینیئر غړي فاروق ستار 13 ورځې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل چې د دوی ملګري د دفترونو نه نیولې کېږي.
ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم کے کارکنان کو
یو واری بیا د ایم کیو ایم غړي نیول کېدل شروع شوی. زمونږ زیاتره کارکنان د خپلو دفترونو نه نیولې شوی دي.
انتخابی آفیسز سے گرفتار کیے گئے.
د کراچۍ پښتانه د عملیاتو نه مطمئن او خوشاله دي او د روانو بلدیاتي ټاکنو لړکې حصي او سیاسي ګوند د کراچۍ اپریشن په اړه څه اندېښنې نه دي څرګندې کړې. د رواني میاشتې په دویمه نیټه د رینجرز لخوا جاري شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې د کراچۍ عملیاتو په دویم پړاو کې به ټولو امنیتي ادارو په خصوصي توګه په پولیسو، وکیلانو او ګواهانو باندې شوو حملو کې ککړ شرخوږي او د هغوی مرستیالو پر ضد کاروایي کېږي. د یادونې وړ ده چې د تېرې جمعې په ورځ د کراچۍ په اتحاد ټاون سیمه کې نامعلومه وسله والو د رینجرز په اهلکارو په داسې وخت کې ډزې کړې وې چې هغوی د یو جومات نه بهر ولاړو او په دغه پیښه کې 4 د رینجرز اهلکار مړه شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان د پوځ ویان اسیم باجوا وایي امریکا ته د پاکستان د سرلخکر جنرال راحیل شریف سفر ګټور و. نوموړی وایي په دې سفر کې د دواړو خواوو ترمنځ په مهمو موضوعاتو ګټورې خبرې شوې دي. همدارنګه د سیاسي چارو کارپوهان هم واشنگټن ته د جنرال راحیل شریف سفر مهم ګڼي. نور حال د اسلام آباد نه د احمد الله په راپور کې.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر مشر لیفټیننټ جنرل عاصم سلیم باجوا د فوج د مشر د دورې په اختتام کې مطبوعاتو ته وویل چې جنرال راحیل شریف د خپل دورې پر مهال د امریکا اعلی سیاسي او فوجي مشرولۍ سره ملاقاتونو کې دواړه خیزه دفاعي تعلقاتو، د سیمې د سلامتۍ او افغانستان صورتحال نه علاوه په یو شمېر نورو مهمو معاملاتو خبرې اترې کړې دي. په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې په موجوده حالاتو کې د پاکستان د فوج د مشر د ډیره مهمه ده.
امریکا کې ها پاکستان کی اهمیت ہے.
د امریکا په وړاندې د پاکستان اهمیت شته او دوی نه صرف د سیاسي حکومت بلکې د پوځي مشروالۍ نه هم مرسته غواړي او زدا ګړم چې د پوځي مشروالۍ مرسته خو ځکه مهمه دي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره پوځ هلې ځلې کوي او سیاسي حکومت ورسره صرف مرسته کوي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې چې د مختلف ډلو سره کوم ډیل کول وي نو هغه هم سیاسي حکومت نیخ په نیغه نه کوي، نو دغه وجه ده چې د پوځ مشر سره خبرې کول ډېر ضروری وي.
د یادونې ده چې 13 میاشت پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د امریکا صدر په بلنه واشنگټن ته تللی وو او نوموړي د خپل سفر پر مهال د امریکا صدر باراک اوباما او نورو لوړپوړو سره ملاقاتونه کړي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مهمندو ایجنسۍ نه د بیلوشو 25 کلو خلک وایي زلزلو زیات څپلی خو ورسره مرستې نه دي شوي. دوی وایي نه د 400 ضلعي حکومت ورسره مرستې کوي نه د مهمندو ایجنسۍ د پولیټیکل اداره. اوس دوی ګوت څنډنه کوي چې کچای پوښتنه ونه کړه او مرستې ورسره ونه شوې نو خپلو ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي ورنه کړي.
د محمد ایجنسی نه 19 کال وړاندې جدا کړی شوی د تنازع کار 25 کړي چې د سرکاري انتظام ذمہواري نه خو 400 قبلوي او نه یې محمد ایجنسی قبلوي. دغه سیمې اولس وای چې په راتلونکي پولي مهم کو به خپل ماشومان ته د څاڅکو د سکولو نه انکار کوي او دا ځکه چې دوی وای په تیرو زلزلو کې کورونه ړنګېدلي خو د دغه کورونو د نقصاناتو سروې نه خو 400 کړي او نه محمد ایجنسی.
مزه بل او نو ما چې دوی پولي ورکړي زه به خپل پولي بندو زه به تاته نور څه ویم دې که خاوره مې د باید سلیم هم نشته دي. دوی ته پته ده چې زما دغه شان الاول د دغه اطمینان ناسو ته ناسته یم.
عبدالله جان نومیزوان چې د دغه کورونو کاغذونه یې تیار کړي وو محمد ایجنسی او د 400 انتظامی افسرانو لای ورکړي خو هغوی ورته انکار کړی وو.
خکه ایجنسی نه مونږ بره لاړ شولته کې مونږ خپل امداد غواړو خپل چاته ورو وخو هغه راته وایي چې نه تاسو خو سیټل کی زمونږ سره په دې لاندې علاقه کې د لور کې د 25 د هات چې کوم مونږ سره هیڅ قسمه کوپریشن نشته دی. یاره تقریبا دغه 30-35 کور پورې بي چې بیخي خراب شوی دی. دې کې اوسېدو څوک نشته دی. په منډیانو کې مونږ خپل غواګانې خرڅ کړې د یوې کوټې لپاره چې دوباره ځان له اوس پره کوټه سره د ښځو نم کالي خرڅ کړو.
او یو بل مشر زنانه وای چې د هغوی غریبي ده د کور په جوړونه ډېر روپۍ لګولې دي نو باید حکومت دې ور سره مرسته وکړي.
تیر تا تیر مراول لرګي مراولې دل لرګي مرګي بیا غزه ته کې خل مونږ له سره نه هیڅ حکم سره راکې دلته کله وی دالا قضا کله وی غیر ده او دغه زما کوټه نه دی وګوره هغه مورانه زه پکې سملم خو یریږم پکې نورالویږي کنه شلېدلې زلزلې شلولې ده بېګاو تښتېدم هغه کور کې سملاسن.
او عیسا خان نوم یو ځوان چې خپل کور هم غورځېدلی ورسره مې خبرې وکړې.
یاره زمونږ په نظر کې زمونږ د محله کې چې کوم دی زمونږ د خپله کوټه پرې وتې د دې خو رترونو کوټیم پریوتی دی اوا خوازمنګ نه بل کړی دی پاغه کې کوټی موټی پریوتی دی خو چې هم سره غوورونه ک
هو یاد دی چې د تنازع کار د 25 ټکو انتظامی ستوند له هم نه د هواره شوی د 400 ضلع چارواکي وای چې دا د محمد ایجنسی ولې د محمد ایجنسی چارواکي وای چې دا د 400 سره تړلې شوی سیمه ده نو هم دغه وجه ده چې اولس یې له هر رقم حکومتي سہولت نه محروم دي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د خبر ایجنسی د بیلا بیلو سیمو خلک چې په پیښور کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر خبر هاوس ته ورځي نو وایي ستونزو سره مخ کیږي ځکه چې چارواکي ورته نه مخامخ کیږي دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی غم دې وخوړل شي نور حال د فرحات شینواری په راپور کې
د خیبر ایجنسی د ځینې سیمو خلک وایي چې په خیبر هاوس پیښور یا د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې بې وسه او ضرورتمندو خلکو ته پاملرنه نه کیږي او یوازې باسره خلکو سره ملاقاتونه کیږي او مراعات ورکول کیږي او د لرې پرتو سیمو مشرانو لخوا راوړل شوو قومي مسلو باندې هم څوک غور نه کوي په دې هکله د باډي یو تن مشر سلطان اکبر پرې د مشال ریډیو ته وایي
نن دلته دات مشران تاسو وینو پسونو کې دي خو په دغه کې بیا هغه د یو لسو کسانو سره نوی ملو شوی او دا ډېره ستره مسله ده چې مونږ پی خیبر چې دی هغه ملاویږي نه د خلکو مسلې نه حل کوي او د په تیره تیره چې کوم دی ضرورتمند خلک دي انتهایی ضرورتمند خلک دي هغو مسلې بالکل په ورځو په ګنټو کې حل کېدل پکار دي چې نه حل کېږي نو مسلې ورځ پر ورځ سوا کېږي او کمیږي نه
او د لوړګي نه راغلی یو تن مشر باسن خان وایي چې دلته قومی مسالے راوڑی خصو کی غگ نہ اوری
مسالے د کامیز مسالے راوڑی دو سیاحت راوڑو د اسپتال راوڑو د اسکولوں راوڑو د سرکون راوڑو چ قومی کمی مسالے امنگ راوڑو مشان راشو دول دیالس کسانی بس ماجی گھر پور وقت تیر کو او واپس بیرتا لاشو ایچ سراغانش آخر دم پینزم آوتا دا چراغلی او پختنا و گچر شو کلای میٹنگ لطلی و کلا موجود دن ناسی منگ لاس ملاقات نرا کئی نرا کئی
او یو بلتن حاجی گولا جان وائی
دخپل وطن معاملی خاتون راوڑی کاغذون راوڑی درخواستون راوڑی دی سیب درب دی بابت کی ملاوی دو جمعنگ لدا سرا خیتی کارون او کی او شو امنگ لدا مسالی حل کی او داز منگا شپکم افتا دا جمعنگ لدا رازو او راز پناری تیرا کو او من پومن نمان چورا من جمعنگ افتا سو کو دلتا چپراسی رتا دا وائی کی پس نن میٹنگ لالاڑا ہو نین دغلا لالاڑا ہو نا پیش کئیم نا پوشی ملاقات نا را کول کی پوشی خو منگ بز حکومت نا بائیکاٹ کو پوشی بس بائیکاٹ مانی بس بالکل منگا بجرگو نا مرا بائیکاٹ کو دو پروگرام نا بائیکاٹ کو دو حکومت کارون نا بائیکاٹ کو پوشی زکا چی منگ سر دیر دا دوز نظر او دیر خراب نظر رہتا کئی پوشی دا نظر دا انسانیت نا دے اگا منگ سر چکی
د خیبر ایجنسی د خلکو د دغه ګیلو په حق لمو د خیبر پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه یا د دوی چې په خیبر هاوس په خبر کې د ایجنسی هر قوم سره د ملاقات او جرګو لپاره خپل خپل ورځ ټاکل شوې ده خو دلته راغلي خلک وایي چې اکثره وخت په دې ټاکل شو ورځو هم دوی سره څوک ملاقات نه کوي فرحات شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د جنوبی وزیرستان شکتوی سیمی خلق وای د دوی سیمه ته خوراکي مواد پر ډیره مشکل رسیږي د غلطه هر وخت ګرځبندیز لګیدلې وي خوراکي مواد په وخت هلتنه رسیږي همدا وجه ده چې خلک خوراکي مواد پر ډیره لوړه بیه ترلاسه کوي مولانا جمال الدین چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د خلکو نماینده ده مشال ته ویل د خلکو لستونزو خبر ده نور حال د سیلاب مسعود نه
د سویلی وزیرستان شک توی مسعود کا بیان ویایی چې د خوړو پر دری شرا پیش مشکلاتو او خود ساخته ټیکسون هو په وجه وا ګونی غلا په 15 شل زره کلدارو اخلو د سیمه یو مشر مخشینای ایجنسی کونسلر سعید انور ویایی
دوی هغه یوه بدقسمتي خو ورادو چې 10 جون 2014 نه د بندې کرفیو لګېدلی دو د دنیا په تاریخ چې دا مرو دا کرفیو نه دی لګېدلی ورته خلک انتهایي مشکل وخت راوي یې د پورا پاک آرمی د راشن په حواله سره د خلکو په یو پرمټ ایشو کا 20 گاډي 25 گاډي 30 گاډي روسي هغه شکتو علاقه دا غالا چینا غوړي بغوړي داشي ناوړي د شمالي وزیرستان چې کوم پولیټیکل
درشک تو یہ بلو سے دنکائی عبداللہ دغا خبریں پدارنگ مخش بیائی
درشک خلق تا دا خواروک سامان نرسیدی انتهایی دا مشکل شدی خمرتره دا مرد شد مبتلا کن بچون شد از زنانه یا گوناگون اغیر دا اصل ایت طریقانه جلیدی
رحیم مسعود چکم دا ترک درائیور دای دا خوارو دا رداره او خودساخته تکسونو حال پا دا رنگ وشایی
نیستا اول خو پرمک نمیلاوی دی لسن دا رشتر شد پا پرمک سکتی رسی گی جکلا پرمک دا ملاوی دی میرام شا پلتک دیه میزنا دولا زرار پرخ و خلی گی چطن میز روشی بانی تروارا چیزی دا بلو بیاتا بانی ستا میزنو تقریبا پندل اصل ست بیاتا دا میستر سید جاری مدا تی روی
دا شک توی دا کبالیانو دا دغو مشکلاتو او غشتنو نامی چه دا سیمنا دا کمی اسمبلی نمائنده او دا سفران دا قائمه کمیتای مشار مولانا جمال الدین خبر کان آغوی هان دا دغو کبالیانو لرانی وکرلا
شک توی داخل ست سویایی دا بل بیر پر سعیزا غیری بداش مبالغا هم سرائی خلق تا رسی ویری هم دا پابن هم دا ریدن کمیشن و خلی دا خو به انتحال ظلم که وی هان چو چاو سراها و دلنر دوره پلچکلون سرا پکلا که بند خبر آو کن انشالا و تلا دا مسئله حال شد
در شک توی کبالیون دا هم یایی چه دوی ده نور تنگول کراول نشی حکومتی ستر چرواکی دی ده دوی پا حال زرکی زرکی غور وکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اوریدونکو پنځنیمې بجې شوې دی منور شاه سټوډیو ته راغلی د خبرنو لنډیز دراوروي
پاکستان وایي د افغانستان په بیا ودانۍ کې به د دغه هیواد سره هر ډول ممکنې مرستې کوي دا خبره د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان شریک اقتصادي کمیشن د لسمې غونډې د پرانستې په وخت وکړه دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان د خزانې د وزیرانو نه علاوه د دواړو هیوادونو یو شمېر اعلی چارواکو هم ګډون کړی و نن د خیبر پختونخوا په شمول د هیواد په بیلابیلو برخو کې صحافیانو د خبریال حفیظ الرحمن د وژنې خلاف احتجاجونه او مظاهرې وکړې چې پکې یې د حکومت نه د تحفظ غوښتنه وکړه چارواکي وایي چې حفیظ الرحمن پرون په کوهاټ کې په خپل موټر سایکل روان و چې ناپیژندل شوي وسلوالو په ډزو وواژه د افغانستان ولسمشریز دفتر وایي تر هغې چې پاکستان په خپله خاوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو مخه نه وي نیولې د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمي نن مشال ریډیو ته وویل چې افغان حکومت هغه وخت د سولې خبرو ته حاضر دی چې پاکستان په خپله خاوره کې موجود ترهګر وځپي بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وای چې په دې هیواد کې د برمتنیونې د پیښو دوام به ناوړه نتیجې ولري عبدالرئیف ابراهیمی د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې وویل دا مسله به په هیواد کې د قومي او مذهبي شخړو سبب وګرځي د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د سر خار برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیول شوي دغه کسان لس ورځې مخکې په پیرس د شو ترهګرو بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو د چاپو پر مهال ونیول شو چارواکي زیاتوي په نیول شوو کسانو کې د پیرس مشکوک تورن صلاح عبدالسلام شامل نه دی او د امریکا صدر باراک اوباما ویلي وروسته په کار دی چې د بشار الاسد د حکومت خلاف په جنگ اخته د منځلاري شامي اپوزیشن ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ضد د کاروایي ستراتیژیکي فیصله وکړي
د منور شانمو د خبرنو لنډیز اوریده په دې نیمای کې هم مهم راپورونه درته لرو د اوریدو لپاره د مشال رادیو ترڅنګ اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو ریاض مساخیل نورو چې نن پاکستان یو رسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي
نن د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز خپل اداریا د اقلیتونو په تحفظ لیکلې او وایي چې سویلي آسیا کې یو لویه مسله دا ده چې دلته مذهبي اقلیتونو ته هیڅ تحفظ نشته او د دوی دپاره حالات ورځ په ورځ خرابیږي او د دې تازه مثال د تېرې جمعې په ورځ جیلم کې د احمدیانو په یو کارخانه او عبادتګاه حمله ده چې وجه یې دا ښودل شوې وه ځینې احمدیانو په کارخانه کې د قرآن پاک بې حرمتي کړې ده اداریه وایي چې هر څوک پولیس د مذهبي سپکاوي په تور کې د بلوې نه مخکې یو تن نیولی هم و خو د دې باوجود را پارېدلي خلکو کارخانه اوسې ځلا او د هغې په دویم ورځ یې بیا هم په عبادت خانه حمله وکړه خو خوشقسمتي دا وه چې دواړو پیښو کې څه قسمه ځاني زیان نه دی شوی البته بدمرغي دا ده چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون موجود دی نو بیا ولې دومره خلک راجمع کیږي او قانون په خپلو لاسو کې اخلي او په داسې وخت کې پولیس او نورې ادارې چرتوي ادارې اخره کې لیکي چې دا بده پیښه د وزیر اعظم د هغه اعلان څو ورځې وروسته رامخته کیږي چې پکې نوموړي ویلي وو پاکستان
کې ټولو مذهبي اقلیتونو ته د عبادت او ژوند تیرولو پوره پوره اختیار دی. خدا رسته پیښه ښایي چې دلته اعلانونه صرف د بیانونو تر حده وي او په هغې عمل درآمد نه کیږي. او لویه بدقسمتي دا ده چې تر اوسه صرف د احمدي ډلې ځینې کسان نیول شوي دي او د بل وګرو لخوا هیڅوک نه دي گرفتار. د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپله اداریه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نوخار کې پکړی خطاب لیک کوي چې پکې نوموړي د وفاق نه د صوبې حقونو غوښتلو دپاره په خپله کوشش کولو اشاره ورکړې ده. اداریه د پرویز خټک د خولې لیکي چې څرنګ مو په وفاق د بجلی بقایاجات زیاتولو او صوبې ته حوالګي منلې ده او دغه لړکې په خپله د نیپره عدالت ته تللی و. همداراز به د نورو حقونو دپاره هم جنګ کوي او دا هر څه د کال 1903 د آئین مطابق دي. اداریه مخکې وایي چې د وزیر اعلی خبره د ستاینې وړ ده، خو دې کار دپاره به د صوبې ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو له یو موټی کېدل وي، ځکه چې دا کومه سیاسي نه بلکې قومي خبره ده او د دې دپاره ضروري ده چې د ملاقات نه وړاندې ټول ضروري هومورک وکړي شي. او بله ده چې د وفاق نه کمې پیسې صوبې ته ورکړې کیږي، د هغې په صحیح ځای استعمال دپاره د هم منصوبه بندي وشي، ځکه چې د تیرو کلونو ترقیاتي بجټ نه خرچ کولو په اړه هم په صوبایي حکومت نیوکې کیږي. اداریه اخیره کې لیکي چې د دې مقصد دپاره ضروري ده چې یو آزاد او منظم مالیاتي نظام جوړ کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو رسنیو مهمه برخه هم دراورو. لډن او د نېشنل ورځپاڼو نه مو درته اداري غوره کړې دي. ډن ورځپاڼې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش د موجودیت په اړه د راپورته شوو اندېښنو په موضوع یوه مقاله خپره کړې ده. او د نېشنل ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د خلکو پر ستونزو په یوه مقاله کې رڼا اچولې ده. هارون بادشا دواړه مقالې لوستي، مهمې برخې تاسو سره هم شریکوي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارې نه غواړي خپله توجه په هغه هیواد کې له مخکې څخه د فعالو وسلوالو ډلو پر ځای نویو امنیتي خطرونو درک کولو پلو واړوي. پر ځای د دې چې امنیتي مقامات د دغو خطرونو د پوره جاج اخیستلو لپاره کار وکړي، اسانه ده چې ووایي هیڅ نوی خطر شتون نه لري. پر پیرس د وروستیو تر وروستي بریدونو په تناظر کې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ملاتړو د موجودیت پوښتنه لا هم اهمه شوې ده. خوله تمې سره سم د پاکستان د خارجه وزارت بیان په هغه هیواد کې د یادې وسلوالې ډلې د شتون خبره په زغرده رد کړه. پاکستانی چارواکي که هر څه وایي، خو د داعش خراسان څانګه په سیمه کې فعالیت کوي چې یو شمېر جنګي قمندانانو او وړو تر وروستي ډلو ورسره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د لیکنې تر مخه د حیرانتیا خبره ده چې پاکستانی امنیتي مقاماتو ته په قبایلي سیمو کې له طالبانو د هیواد په نورو برخو کې له فرقهییزو تر وروستي ډلو ورهاخوا نور امنیتي ګواښونه نه ترسترګو کیږي. لیکنه کاږي په دې وروستیو کې په پاکستانی رسنیو کې دوه داسې رپورټونه خپاره شول چې په هغه هیواد کې د داعش د غړو د موجودیت خبره ترې په ډاګه کیږي. اولنی رپورټ په کراچۍ کې د یو څو کسانو د نیولو هغه و چې غوښتل یې سوریې یا شام ته ولاړ شي او له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. دویم رپورټ بیا په سین صوبه کې د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو په حواله د داعش د یوه نیټورک د موجودیت هغه و. لیکنه وایي په پاکستان کې د داعش د نفوذ زیاتېدا په صورت کې به پر پاک افغان پوله د ناامنۍ او د هیواد په اکثرو برخو کې د تروریستي حملو پیښې زیاتې شي. بلخوا د دی نېشنل ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، له هغه راهیسې چې د امریکا په منځګړیتوب په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی، د عامو افغانانو د ژوند ستونزې لا پسې ډېرې شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسوالۍ د طالبانو لاسو تلویږي، وسلوالې ډلې ورځ تر بلې قوي کیږي او د افغانانو د بېروزګارۍ کچه مخ په ډېرېدو ده، د هیواد حکومت خلکو ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو چاره هم په مشکله کوي. لیکنه وایي د افغانستان وضعیت د سوریې تر هغې بدتر نه دی، خو د خفګان خبره ده چې د افغانانو ځوان کول د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوی دی. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله ویل شوي چې اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو څخه 19% افغانان دي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د ملي یووالي حکومت هڅه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې ښه او په ترڅ کې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پر مخ یوسي، خو دغه پروسه یې هم ناکامه شوه. لیکنه په کابل کې د مدني ټولنې د یوه فعال تن خوشحال روحي له خولې زیاتوي، تر هغې چې افغان چارواکي شخصي ګټې شاته او د افغانستان هغه مخکې نه کړي، د افغانانو ورځ نشي ښه کېدی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. فارن پالیسی مجلې په ولیکنه کې د اروپا کډوالو بحران ته کتنه کړې. په لیکنه کې د یو بنګلادشي وګړي کیسه اقتباس شوې چې له جنوبي آسیا، آذربایجان، بیا یونان او روس ته د اروپایي ټولنې غړي هیواد کرویشیا ته رسېدلې. لیکنه وایي اروپایي هیوادونه یوازې هغو کسانو ته په اسانه پناه ورکوي چې د سیاسي بحرانونو یا زورونو له کبله خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي او اقتصادي کډوال نه مني. د لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل دراوروي.
په فارن پالیسی مجله کې راغلي د پاکستاني او بنگلاديشي او افغانانو تور سترګې او تور ویښته تقریبا نورو کډوالو ته ورته دي، خو چې کله چارواکي له هغوی پوښتنه وکړي چې د کوم ځای دي نو زړه نازړه شي. دا کډوال د شامه او هغو په ډلو کې ورشاملېږي او غواړي اروپایي هیوادونو ته ورشي او پناه واخلي. په دې کډوالو کې یو عباس نومیږي چې د بنگلاديش دی. دی وایي کله چې چارواکي خبر شي چې دوی شامیان نه دي نو په قطار کې یې شاته کړي. د دوه شپې د ریل پر تمځي په دې هیله تېرې کړې چې ښایي پکې سپور شي او هنګري ته ورسیږي. د رپورټ لیکلو پر مهال عباس په کرویشیا کې و او بس ته په انتظار و چې هنګري ته او بیا بل اروپایي هیواد ته ورسیږي. فارن پالیسی مجله لیکي د 2015 زیږیز کال له جنورۍ تر جولای میاشت پورې له 6000 څخه زیات بنګلاديشیان د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پولو ته رسېدلي ول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو پولو اداره فرنټکس وایي د کډوالو په اوسني شمیر کې 12% افغانان او 1.8% پاکستانیان دي. لیکنه وایي عباس د کډوالو په هغه قسم کې دی چې د زورونو پر ځای د خپلې کورنۍ د ښه اقتصاد په هیله اروپا ته رسېدلی او اروپایي هیوادونه په دې دوو ډولو کډوالو کې ځانګړی فرق کوي. هغه کډوال چې د زورونې او خرابو سیاسي حالاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته تللي دي ورته ژر پناه ورکول کېږي او ورسره مرسته کېږي، خو هغه کډوال چې د خراب اقتصادي حالت له کبله هغو هیوادونو ته ځي د پناه اخیستو کار یې ځنډیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی میزیر ویلي له نسبتا آرامو هیوادونو د کډوالو ورتګ ورته د منلو وړ نه دی، نو ځکه ګڼ افغانان به له جرمني خپل هیواد ته ستانه کړي. بنګلاديشي کډوال عباس فارن پالیسی مجلې ته ویلي د کور ځکه پرېښود چې هلته یې کورنۍ نشو ساتلی. د غوښتل چې ترکیې ته ولاړ شي او هلته کار وکړي، خو قاچاقبر دی آذربایجان ته ورساوه. په آذربایجان کې تر یو کال کار کولو وروسته یونان ته ورسېد او هلته یې په زندان کې تر څو میاشتو تیرولو وروسته د نورو بډایه هیوادونو لوري ته سفر پیل کړ، ځکه چې په یونان کې اقتصادي حالت خراب شوی و. د مجلې په خبره د بنگلاديش وګړي یوازې د اقتصادي حالت خرابوالي له کبله هیواد پرېښودو ته نه اړ کېږي، بلکې په هغه هیواد کې د اقلیم یا آب و هوا بدلون هم ګڼ خلک بېکوره کړي او خلک هیواد پرېږدي. فارن پالیسی مجله زیاتوي د کډوالو د حالت او حیثیت په اړه د ملګرو ملتونو د 1951 زیږیز کال کنوینشن وایي هغه کسان چې په خپل هیواد کې ځورول کېږي کولی شي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي، خو په تېرو شپږو لسیزو کې ملګري ملتونه په دې کې پاتې راغلي چې د کډوالو تعریف پراخه کړي او پکې اقتصادي او د آب و هوا ځپلي کډوال هم شامل کړي.
د مشال ریډیو د سه شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا،
د کرخه په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
د نومبر په 14 د پاریس د بریدونو وروسته پولیسو پرون ناوخته په برسلز کې د چاپو پر مهال 14 مشکوک کسان نیولې دي. په برسلز کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د امنیتي تدابیر لاغې وروسته نیول شوي چې د بلجیم وزیر اعظم ویلي دي په دغه هیواد کې هم د پاریس د بریدونو په څیر د حملو ګواښونه دي. د مشال لاډیو د خبر مرکزي څانګې په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې پښتو یې تاسو ته انیس اجمل وړاندې کوي.
د مشال لیډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د بلجیم چارواکی وایي پولیسو پرون ناوخته په بروسلز کې د چاپو پر مهال 14 کسان نیولې دي. دا کسان د نومبر په 14 د پیرس د بریدونو وروسته د پلټنو پر مهال نیول شوي دي. د بلجیم د وفاقي سارنوال ویان اریک واندر سپیت د ګل په سحر ویلي دي چې په دې نیول شوو کسانو کې د پیرس د بریدونو مهم مشکوکتن صالح عبدالسلام نه دی شامل. صالح عبدالسلام د فرانس شهریت لري. د بیګا شپې په چاپو کې په بروسلز کې 19 د لټون عملیات او په والنیا سیمه کې 3 د لټون عملیات هم شامل وو. چارواکي وایي چې دوی د دغه چاپو پر مهال هیڅ وسلوال یا بارودی مواد نه دي ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د بلجیم وزیر اعظم ویلي دي په دغه هیواد کې هم د بریدونو کېدو ګواښونه دي. په بروسلز کې اوس هم امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نوموړي پرون په بروسلز کې خبریالانو ته وویل دوی د پیرس د بریدونو په څیر د بریدونو په اړه ویرې لري چې دغه بریدونه ګڼ شمېر کسان په مختلفو ځایونو کې پر یو وخت کولی شي. په بروسلز کې د نومبر په 1 امنیتي خبرداری اعلان شوی و. رپورٹونه وایي په بروسلز کې د نومبر په دیرشتمه به هم میټرو سرویس او ټول سکولونه او یونیورسټیانې بندې وي. د بلجیم د سرخار میټرو سرویس د تېرې اونۍ په پای کې بند کړل شوی و او د فوټبال د مقابلو په څیر نور پروګرامونه هم ځنډول شوي دي. په دغه هیواد کې په ټرین سټیشنونو او ایرپورټونو باندې اضافي ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي دي. د بروسلز ښاروالم په ښار کې د بازارونو لسی ودانیو سره سره د ریسټورنټونو او چای خانو د بندولو امر کړی دی. بروسلز لاغ وروسته د پلټنو مرکز جوړ شوی دی چې داسې رپورټونه خپاره شول چې د پیرس د حملو دوه ځان وژونکي په بلجیم کې اوسېدل. د پیرس د بریدونو بل تورنتن اتشتکلن عبدالحامد ابادو هم د بلجیم شهریت لرلو په خټه د مراکو و. عبدالحامد ابادو د نومبر په 13مه د پیرس په شاوخوا کې د فرانسوي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وجل شو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای تر کومه چې پاکستان په خپله خوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخه ونه نیسي د سولې خبرې معنا نه لري. دا څرګندونې وروسته لاغې مطرح کیږي چې د راپورونو له مخې پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه او درېدلې خبرې به بیا پیل شي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم په اوسنیو حالاتو کې د سولې د خبرو بیا پیلېدل ستونزمن ګڼي، خو وایي چې د سولې د خبرو بیا پیل افغانانو ته هیلې پیدا کوي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان حکومت په مشروط او محتاطانه ډول د افغانستان د سولې د پټه په تردلیو خبرو د بیا پیل کېدو هرکلی کوي. د افغان ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت هغه وخت د سولې خبرو ته حاضر دی چې پاکستان په خپله خاوره کې د هغه تروریستي ډلو په وړاندې جدي او کوټلي اقدامات وکړي چې افغانان وژني.
موږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. موږ خاورونه کلیو کې انفجار او انتحاری کی. کله چې پاکستان دا اقدامات عملی کی موږ حاضر یو، آماده یو چې سولې په هکله خبرې کو او د سولې موضوع بحث وکړو.
دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې اکانومیک ټایمز ورځپاڼې داسې راپورونه خپاره کړل چې واشنگټن ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحیل شریف د سفر په ترڅ کې چې د جو بایدن په ګډون له یو شمېر لوړپوړي پوځي او ملکي چارواکو سره یې خبرې وکړې، د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه د دواړو خواوو ترمنځ توافق شوی. بلخوا پاکستانی رسنۍ هم خبر ورکوي چې د طالبانو او افغان حکومت د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیرته پرانستل کیږي چې ملا شیر محمد اخوند به مشر او ملا حنیفي به مرستیال وي. خو یاد راپورونه تر اوسه نه هم افغان حکومت او نه هم په خپلواک ډول چا تایید کړي دي. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور په جولای میاشت کې وروسته له هغې لغوه شو چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر نوي اندېښنې راپورته کړې. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان که هم په اوسنیو شرایطو کې د سولې د خبرو بیا پیل کېدو ته هیله مند نه برېښي، خو ټینګار کوي چې د سولې هر ډول خبرې په هیواد کې د امن لپاره د افغانانو هیلې زیاتوي. د چارو کارپو متی الله خروټی وای دا چې طالبان په څو ډلو ویشل سوي او افغان حکومت د سولې خبرو ته سخت شرایط ایښي، نو دا ټول د سولې د خبرو په وړاندې ستونزې جوړوي.
دا چې طالبان او سولې ډلې جوړ سوي دي او سولې ډلې خپل منځو کې هم اختلافات لري، دا هم د سولې پر ارتباط، د سولې د خبرو پر ارتباط غټه لویه ستونزه ده. اما دغه راکت حالت نه، دغه چپ حالت نه، دغه سکوت حالت نه، دغه منجمد حالت نه وتل او د سولې د خبرو پیلېدل یا پیل کول یا قدمونه سولې ته ایښودل، دا هم خود په خود هغه امیدونه را تازه کوي چې بالاخره د جنگ پای لري او د جنگ ته د پای ټکی ایښودل کیږي.
ښاغلی خروټی زیاتوي د پاکستان
پاکستان لمرست پرته امکان نه لري چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی سي، ځکه په خوانیو اړیکو ته په پام سره د هیواد پر طالبانو پیاوړی نفوذ لري.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د ډیوا ریډیو اعلان مو اوریدو، خو ستاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولی چې هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو خپرونې کوي، او دا زمونږ د نن ورځې وروستۍ خبرې ګړۍ ده. لا هم څو شېبې لرو. د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازی محمد نذیر وای په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان 95 په سلو کې برخې اوس د حکومت په لاس کې دي، نو ورته پکار دی چې د شمالي وزیرستان نه د ضرب عضب عملیاتو له وجې پکوره شوی خلک بیرته ستانه کړي. نوموړی وایي د بیرته ستنولو لړۍ ډېره ورو پر مخ روانه ده. په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبریال احمدالله له نوموړي سره خبرې کړي.
شمالی وزیرستان کے تقریباً کم و بیش 95% علاقہ کلیئر دو. حقیقت خدا کا دا چکم پراسس دا دے واپس ہے آغا بالکل سلو دے. بار بار دا خبرات دے متصرین طرفا نہ دو دے عوام طرفا نہ دو یہ جرگی طرفا نہ دو چے دا پراسس دا جوچ تقریباً کم و بیش میر دا ڈیمانڈ دا چوال میش 15000 پر ڈے وتے لکری چہار اور 15000 خاندان واپس کیجی کو باہر ہر چھ درے ذرا ہی ہیں بیا ہے دے وچ امید پیدوش اے میش پلا رہے ہا مشورہ دا دو چے دے کا جوری نہ وخلا تر دے میرا شان
مزید سے د یو منتخب ایم این اے په حیث باندې ستاسو سفران وزارت شو یا د خیبر پختونخوا گورنر یا فوج سره په دې حوالے سره څه خبرې شوی چې ولې د خلک زر تر زر خپل سیمو ته نه لیږي؟
بالکل مودی جوشی سره ملاقات شو هغه سره مودا خبره وکړه چې د میر د عوام زخمی نه چې کیم دي یا د تکیم پرشنی ورسېدل کیم نقصانات یې وشول دغه واحد الیار دغه دوه چې نن دا په عزتمنه طریقه سره تاسو سره زر واپس کړئ دا ټول ګیلې منو په دغه ورشي هغه یو د چه نذیر خان فی الحال موجودگی میر چې داخل کرو علی دل کې دی بجلې تنظیم نشتا دی بی تنظیم نشتا دی سکولې تنظیم نشتا هسپتالې تنظیم نشتا میشه داخل کرو علی په داخل کو دی میشه شګي گورنر سره میش تقریبا سل کا سن جرګه وسوله په جرګه کې میش دا حواله ډیمانډ دا کړه چې متصرین دا په بازار ته درو پاشي د سفر منیسټر سره دی میش میټینګ شوی دی
تر دې دما د کم کم سیمو خلک چې دی هغه واپس تلی او په څومره تعداد کې دا کورنۍ تلی دی
کم و بیش 15000 لگ بھگ داس خاندان تلی دی چې پاکه د سپینوام تحصیل د مرلی پتر باندې چې کوم دا غاشه شیخیل کوم دای و سلام دی خیل کوم دای دا کومینا تلی دی نمبر 2 کې ایست خشور طرف ته چې ما علاقہ دو سنه صفه کې تلی دی ایس مر شیخیل کوم دای او حکیم خیل کوم دای دغه وفاسې اعلان شو لري خو یا تلی دی کنه
سیمه کې چې کوم بازارونه وران شوی دی یا سکولونه یا سپټالونه یا نور کوم ځایان چې دی دوباره آبادکاری د پاره څه کوششونه روان دي
مخفل دا 500 ارب می ډیمانډ کړی دی شمالي وزیرستان چې کوم دا بازار ته نقصان رسېدلای دی د کینه د نوکته 500 ارب ډیمانډ میسترای چې دا ری پیدا ملاو شي او کوشش میر دغه کی چې پدا کې درې غا جوړی شي کمیټه چې وادي ارمی طرفه ای وادي پولیټیکل انتظامی طرفه ای وادي عوامه طرفه ای نو هغه په موجودګی باندې ان شاء الله حق او حقدار ته ملاو شي.
د پاکستان په مرکزی پارلمان یا قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استاد محمد نذیر د خبرونه په دې برخه کې کمال مسعود ته وکړه.
چې
ډیر خوشی پاتینا ما چنتا کډه لوړې
کمال مسیح په آواز مو سندر اوریده چې ویلې مکین تکړه ولاړې. اوریدونکو له همدې سره د راپورونو د دې خبرونې زیاته برخه پای ته رسیږي. دومره وخت مو درته سپمولی چې د نن ورځې مهم خبرونه درته یو بیا وړاندې کوم. منور شاه دلته سټوډیو ته راغلی، مایک هغې ته سپارم.
پاکستان وایي د افغانستان په بیا ودانۍ کې بعد دغه هیواد سره هر ډول ممکن مرسته کوي. دا خبره د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان شریک اقتصادي کمیشن د لسمې غونډې د پرانستې په وخت وکړه. دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان د خزانې د وزیرانو نه علاوه د دواړو هیوادونو یو شمېر اعلی چارواکو هم ګډون کړی و. نن د خیبر پختونخوا په شبول د هیواد په بیلابیلو برخو کې صحافیانو د خبریال حفیظ الرحمن د وژنې خلاف احتجاجونه او مظاهرې وکړې چې پکې یې د حکومت نه د تحفظ غوښتنه وکړه. چارواکي وایي چې حفیظ الرحمن پرون په کوهاټ کې په خپل موټر سایکل روان و چې ناپیژندل شوي وسلوالو په ډزو وواژه. د افغانستان ولسمشریز دفتر وایي تر هغې چې پاکستان په خپله خاوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو مخه ونه نیسي د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی نن مشال ریډیو ته ویل چې افغان حکومت هغه وخت د سولې خبرو ته حاضر دی چې پاکستان په خپله خاوره کې موجود ترهګر وځپي. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وای چې په دې هیواد کې د برمتنیونې د پیښو دوام به ناوړه نتیجې ولري. عبدالروف ابراهیمی د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې وویل دا مسله به په هیواد کې د قومي او مذهبي شخړو سبب وګرځي. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د سر ښار برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیول شوي. دغه کسان لس ورځې مخکې په پیرس د شوو ترهګر بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې پولیسو د چاپو پر مهال نیولي دي. خو چارواکي زیاتوي چې په نیول شوو کسانو کې د پیرس په پیښو کې تورن صلاح عبدالسلام شامل نه دی. او د امریکا صدر باراک اوباما ویلي وروسته په کار دي چې د بشار الاسد د حکومت خلاف په جنگ اخته د منځلاري شامي اپوزیشن ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ضد د کاروایي ستراتیژیکي فیصله وکړي.
د منور شانه مو د خبر نو لنډیز اوریدونکو د خبري غړی او د نن ورځې لپاره د مشال لډیو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. اوس خپل کوربه نجیب عامر ته همدارنګه د خبر نویان منور شاه ته تخنیکي همکار جنتن رامریز ته او د مشال رادیو ټولو همکارانو ته اجازه ورکړئ که په همدې سپو پاتې شوې د وایس آف امریکا ډیوه رادیو خپرونې به واورئ. سبا سهار په 9 بجو به زه نجیب عامر ستاسو هرکلی کوم. راسره اوسئ.